السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او د مازیګر سلور بجې دي. د یارانو مشال پروګرام وخت قربا موزه نجیبا مریم نن با صابر شاه صابر سره په دې خبرونه کې دغه په ادبي خدمات خبرې کوو، خو د دې هر څه نوړاندې د پښتونخوا او سیمې او نړۍ خبرونه د تاسو امیر ساحل باندې کوو.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی، او ناټو ویلي په شام کې د روسیې پوځي فعالیتونه په اندېښمنوونکي ډول زیات شوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورټ په جواب کې وکړه. دوی مختل ویلی چې د اټومي انرژي د سولیز استعمال په ګډون باید پر هر اټومي موضوع له هیوادونو سره بیل تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورټ کې راغلي ځنې امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وایي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو، مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې لپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو اتحاد د وینا برعکس، څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رایه واخیستل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولې ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتي. د اکتوبر پر دریمه نیټه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول، چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی او د بیپولې ډاکټرانو سازمان له مشر جوان لی جوائن لیون سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تیرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تیره ورځ د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلورلار او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنوونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتېري ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیه ویلي ول چې روسیو جنګي الوتکو یې د فضايي حدودو سرغړونه کړې. ستولتنبرګ وویل ناټو د وروستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایی حملې پیل کړې چې ورباندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. روسیې تیره ورځ د کیسپین له سمندرګي په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو د کروز توغندیو په ورولو خپل بریدونه زیات کړل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تېره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناو سره پټ ټکر کې دی چې پکې هغه د شام شخړې هواري لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی و. په شام کې تهران او واشنگټن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلتور وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي. رشدي د شیطاني آیتونو په نوم یو داستان لیکلی و، او بیا په 1990 زیږیز کال کې د ایران د هغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی ویلي ول چې دا داستان د اسلام سپکاوی کوي او د هغه د مرګ فتوا یې ورکړې وه. رشدي برطانوي وګړی دی چې اوس په امریکا کې اوسي. دا د مشال راډیو اوس مهاله خبرونه. اوس تاسو له ریاض مساخیله د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اورئ.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.4 روپیه 60 پیسې غستې کیږي او په 1.4 روپیه 55 پیسې خرڅېږي، یو پوند په 1.85 روپیه 60 پیسې او 1.68 روپیه 60 پیسې، یو یورو په 1.12 روپیه او 1.12 روپیه 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 60 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 50 پیسې، یو افغانۍ په یو روپیه 1.8 پیسې او یو روپیه 3.8 پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.6 غستې کیږي او 2.4 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه 10 درجې، پیښور او بنو کې د 15 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د یارانو مشال خپرونې ته ستړې مشئ. په دې خپرونه کې زموږ هڅه وي چې پښتانه ادیبان او هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب، شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زموږ میلمه دی. د دوی ادبي خدمات له حده زیات دي او له تیرو 3 لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بېلابېلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر 2 نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه، لمرینا مکیتا او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلی شاعري هم له دوی ناورو بدرګه مو کړی. کوربه مو زه نجیبه مریم. صابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته، امیر صاحب عزتمن شي او دې ټول ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي، په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکیته سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړی صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي، او د حج سفرنامې په کې تقریبا لږ زیاتې لیکل شوي، شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سنوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا اوس بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سنوي خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زموږ د پښتانه ډېر حجیان حج للاړ شي، نو هلته بیا ډېر ټینګکونه خوري،
نو ما ویلې چې دارنګ یو لارخود ورته مخ ته کېږدم، داسې یو مشال ورته مخ ته کېږدم چې په دا سفرنامه هر څوک وینې او دینه پت حج لځي، نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم د فجرین سوه صفحې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډ لاین وي او یو لارخود وي.
نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوی خبرې دي؟ داسې کوم مثال کاورېدونکو ته وړاندې کوي، داسې څه دي؟
ما یو افسانوي شکل کې لیکلې ده، بېخي لکه ناولیز شکل کې مې لیکلې ده، چې هغه لکه مونږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کېناست، سبق مو وینا، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سری مو لیکلی، ډېره لویه سری ده، هغه لیکلی هغه هم دارنګ افسانوي شکل کې لیکلی، لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې، خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو چغه، چې ما وکتل دا څوک دی، ما ته دا پته چې دا د صابر شاه صاحب افسانه غوندې شکل کې سریزه لیکلې ده.
صابر شاه صاحب
لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې، هغه خبرې ما پکې نه دي کړې، په نوې خبرې مې پکې کړې. بیا هلته د پښتنو اقتصادي حالت، زه د پښتنو په ډېرو بیا هلته ګرځم چې د پښتنو څه اقتصادي حالت دی، سعودیان دوی سره کوم رویه کوي، دا غي د ډیرو سفرونو مکړی دارنګ یو څه نوې خبرې مې پکې کړې.
صابر شاه صاحب، تاسو د دین وړاندې هم ځنی سفرنامې لیکلې، بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده، دا خو حقیقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلی وای سعودي ته، هلته مو دغه سفرنامه لیکلې.
هغه شي زما ځان ته یو 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 مخه کې یو دغه مشال غونډې خو ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه، او په هغې ما تقریبا اوه اته میل ایواډ هم اخیستې، هم د هغه سفرنامې سیل په دې کې خپل شوی دی. د هغه سفرنامې نوم و د پښتونخوا سیل او سفر. د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغشتې، دلته مې خپل کړی دی.
صحیح، خو فرق خو لري، هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وه، دې کې خو تاسو ورغلي وای
خیالي سفرنامه وه، د پښتنو د خاورې سفرنامه وه، دا د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده.
صحیح، همدغه ما غوښته چې معلومه کړم. صابر صاحب، تاسو
عامر صاحب ما سفرنامې څو نورې نه، بلکې زه دا دعوه کوم، د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات رپورټاجونه زما چاپ دي.
ښه، ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرېرڼا واچوئ، پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دې نه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي.
نو سفرنامه امیر صاحب، یو خو دما سفرنامه دا دوهې ته تګ راتګ، یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره که نومونه هم هېرېږي دې وخت کې، نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې. دا هره یو سفرنامه د دوو دوه نیمو سو صفو اندازه.
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما همدغه سفرنامه ده چې نوم یې دی د پښتونخوا سیل او سفر.
صحیح.
یا بل یو سفرنامه زما د دې نه پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې، دا هم ډېره اهمه سفرنامه ده، دا زما د عمرې سفر. ورپسې بل یو سفرنامه زما د دوه لوی سفرونه، یا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري که زما دا آواز اوري، نو دا ټول په افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په د لوی کور لوی سفر 2018 کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لاګیا مې دی او هغه سره مې ملاقات وکړ، د لوی کور دې سفر. بل سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر، دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب، نو دې یو لوی مشاوره هلته کې گورنر جوړه کړې وه، او هغه د امریکې نه راغوښتې وه، زه د پښتونخوا نه غوښتې وم، او دا ډېره یو ښه رنګبار سفرنامه ده. د میدان ښار مونږ پنځه شپږ شپې د وادي مېلمانو مونږ دواړه، او بیا هغه جهاني صاحب اوم لیکل د دې په شاپانه باندې چې که صابر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابر شي نو دی به په ډېره سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې هم ښکاره شي. که اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ماته به نور څوک زمینه برابر وي، ته پخپله د اطلاعات و
بالکل صابر شاه صاحب
خپله خبره نه
وي ته به په زړه کښې مال څه را کوې که را کوې ماله په زړه را کوې. نو جهاني صاحب دې تاسو دروغ غواړي چې بله سفرنامه هم له خیره ولیکئ. زما یوه بله پوښتنه ذهن ته راځي، په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو هم غږیږو. په دې سفرنامو کښې صابر شاه صاحب ما چې لوستي دي د انګریزۍ د اردو د پښتو سفرنامې، آیا دا خبرې چې وي دې سفرنامه کښې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي که نه؟ کله کله لیکوال په کښې داسې مالګه مساله ماچوي.
یاره بالکل منافقت پکی
ہاں
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کښې منافقت په سفرنامه کښې نه دی کړی، ځکه ما نه اکثر ملګري فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپینې سپینې دی، زه سفرنامه کښې هم سپینې سپینې یم. که تاسو کتل یو دور کښې به زما سپینې سپینې وحدت کښې کالم چاپ کېدو، نو ما چېرې منافقت نه یې کړی، نه مې په ځان پرده اچولی. چې څه مې لیدلي دي، څه مې اورېدلي دي، هغه مې لیکلي دي، که هغه پکښې زه هم خرابېږم او زما علمي ادبي حیثیت پکښې هم را پروځي. ما سره چې څوک څه نیکیو کښې هغه هم لیکم، چې څوک را سره بدو کښې هغه هم لیکم، چې اوږې پاتې شم هغه هم لیکم، چې که میخانې ته ځم هغه هم لیکم، او که یو ښایسته جومات ته ځم هغه هم
لیکم.
زما سفرنامې وګورې دا ټول دغه دغه خپل شوی.
صابر شاه صاحب، ځینې داسې خبرې هم وي، مثلا دا لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوش شي نو داسې رومانوي خبرې هم پکې وي، هلته یوه جینۍ ولاړه وي هغه خاندي. دا خبرې خو تاسو به هم لوستې دي نورو سفرنامو کښې؟
دا 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 اصل کښې دا رنګچل دی، ځینې خلک غریبانان په ړوندي ځل سفر وکړي نو هغوی چې هغه جاز ملي که نه، هغوی چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا که چېرته ایر هوسټس ته ورته هم خاندي، نو د هغې روایت وي، د هغې د جوټې ایسه وي، دوی وایي جوړ بس ماته یو خندل. نو هغه خو لکه په ړوندي ځل به سفر کړی وي نو هغه به خامخا دا خبرې کوي که نه. لکه ځینې دارنګې خلک هم وي چې هلته کښې بیا دغه ملکونو ته ډېرو هغه ځایونو ته لاړ شي چې د ویلو نه دي، او هغوی بیا هغه هر څه پټ کړي. نو زه یم که یا چېرته ځم بیا چې ځین بیا خپل ضمیر مه ملامت کوه چې څه دې لیدلي وي. ته وګوره زما دوهې ته تګ را تګ یو سفرنامه ده، هغې کښې ډېرې سپینې سپینې خبرې ما کړې وي، او هغه بیا ځینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې ته وایي چې څه دي ما هر څه چې لیکلي دي په ما تېر شوي دي.
صابر شاه صاحب، په سعودي کښې مو هلته خو د ادیبان هم ډېر زیات دي که نه؟ د هغوی ادبي ټولنې دي. د حج د مراسمو تر څنګ تاسو مخکې یادونه وکړه، وخت مو پیدا کړو چې د هغوی حال واخلئ، نو دغه هر څه هم په دې کتاب کښې شامل دي.
دا سعودي کښې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو زه چې امیر صاحب ته هر ملک ته تلی یم، نو انشاءالله د پښتنو واسکټ کښې به تلی یم او د پښتنو پټکې به مې هم پسې وړي. زه د دې ځان ته یې پټکې وم نه چې هلته کښې زما دا نه چې د هغه ځای لباس واچوم او پینټ چاته او هغه ځای ته راغه دی شم. نو زه چې هرې ډېرې ته به تلم د هغوی حال به مې معلومولو، د هغوی هغه چې هلته کښې څه کرم دي، څه مسلې دي، څه ستونزې دي، هغه به مې معلومولې، او بیا هغه ما دې سفرنامو کښې ټول لیکلي. بس زموږ دا خلک وایي چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو ته لاړ شو او بس هلته ریالونه کجورو ونو پورې نښتې او درهمونه بس را شوکه وې که نه، نو هغه ټولې خبرې هلته کښې ما دغه کړي دي. البته سعودي کښې په مکه او په مدینه کښې ادبي ټولنه نه شته، په ریاض کښې ادبي ټولنې دي، او ریاض ته د تلو اجازت نه ور. ما پسې ملګري راغلي وویلې چې یاره زه یو په یو لار به وتلم هم، خو ما ویل چې قانون نه وي نو بیا کله ځمه. ما له به را تلل شاعران ادیبان به را تلل، ما له به یې مېلمستیاګانې هم راوړې، دغه به یې هم راوړله. خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه، او چې څله سړی تللی وي زما غوندې خوار غریب کس څلور څلور نیم لکه روپۍ تاوان کړي، نو هغه مقصد دپاره. خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کښې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده. اوس اوس زه شارجې ته تللی وم، یو ډېره لویه شاعره ده ستاسو افغانانو او که هلته کښې افغان ادبي بهیره، نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک وو. نو ما پکښې صرف دا ویل ما لکه خوشحال بابا نن ژوندی وي، نو دا شعر به یې اغوستی وی واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو، پښتو له هغسې بېکره پرته ده، ځکه چې دومره پښتو چېرته دې حد ته راورسېد او د شیشو دې محلونو ته راورسېد. مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کښې شرمېږي، او زه دلته اوس پښتو راورسېده. امیر صاحب زه ګوره تاسو نه هم یو ګیله کوم، ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم.
صابر صاحب
دلته کښې د لرې نہ
خبر صاحب اول تاس مخ کی تردی چی تاسو گیلا زدر نہ گیلا کو مو گیلا کے حق ہم لرم تاس وای چی بار بار تاس افغانان مونگا تاس ٹول افغانان یو نیو
نہ مونگا تاس ٹول افغانان یو خلکو آغا بد قسمت ہے نہ مونگا وسط بے لر اور بر پکتی کوئی زما تا فرنامے گو رزن دا پولی منم نہ دا دی پولو دا منلو قائل یم دا رکیب زنجیر دے زو تا یم ما وتا مختم رکیب زنجیر وی دے البتہ یو کار دے مسئلہ دا چے تا سو ملگری دا بری پختونخوا ملگری چے لگ غنتے پخ جیوگانے کے شئی لگ غنتے پخ حیثیت باندھ شو گو رزمو گو زیر اعلی لچ لاد شتا نا ہم بین دا سادہ واسطہ تا وا جامع چولی
یونیفارم یا دغه مجبوریانی بوی تاسو د پښتونخوا د وزیر اعلی خبر او کله هغه چې په دروسته کې خوشحال بابا په مزار کې سرګندونه وکړي هغه نم ډیر خلک ګیلمنو تاسو ته معلومه
آغا چه سکری دی آغا انتہائی زلالت کرے دے خدا خبرہ چه دلے باس تر حد زمین دلری پختن خواہ خلق خپل واسکت او جامو دیر مین دی
سام آدھا او دا شبا یا وردون کی سر مخامخ یو گرو چه سوک مو یادے یا سلام علیکم پخیر اغلے
وعلیکم السلام عامر صاحب مینا سلامونه خلوص علیکم ستاته اوستا ګران مل صابر شاه صابر صاحب تا بسم الله خان وفادر سره مخستا کور می جن سړاو لیکل
مهرباني بسم الله خان صاحب زمونږه با سورې د صابر شاه صابر صاحب سره دوی سپین سپینی خبرې کوي تاسو اورید
عامر صاحب یقینا ډیر زیات خندې هم راغلو بخیر ډیر زیات و خندول صابر شاه صابر صاحب ډیر زیات سلامونه کوم بس دا بس راضی پکې خو مساله زموږ پښتنه خو کې ان شاء الله بیا بس ناراض
نه نه بس خو خوي کنه په یو موضوع کې چې سمره بس خو شي خبره بس پینیږي تاسو بس کې برخه را سره واخلې تاسو پکې سوې لره صابر شاه صاحب زموږ ملګری دی ډیر خل لیکوال دی بلا کارونه کړی دی موږ ته زده کړې کړې دي بسم الله خان خبر مو مہربانی خدا سخکاری چې دوی سره زمونږ اړی کش کې دلې خو صابر صاحب صابر شاه صابر صاحب زمونږ ملما دی لا هم په پروګرام کې خ ډیر وخت لرو او د سفرنامو په حواله خو زمونږ خبرې وشوې صابر شاه صاحب رازو تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما به اوله پښتنه
دا یې امر ته چې کفن سپین دې او دا وړي تور دې
دا پښتنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخا به کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به یو کیسه پراته
دا اصل کې امر ته دارن چل دی چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن اغیتی وضاحت شتا کنا غا افسانه کی دنا نه دا غی په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سر ته کې چې دی دل پته زمونږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمت را د برشي دي چې و زمونږ په متین هم تورې نه شي تورې په ټایم ته دی زمونږ په غاړو کې تورې نه شي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه غی ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی سمر افسانی دی پدی بارے لگ معلومات رکھے
دا جی دا دی تی تولی بیار لسور لس افسانی دی خدا زما دا دی دا ورنبی دا اوز کمون دا بریت سپین دی جیرم تقریباً تقریباً منزال شوی دا سپین شوی دا دا نول سوا دو نوی او دری نوی دا وقت افسانی دی او دا با ما دی کلی او آغا وقتی با می دا کلندر مومن ساهو لکن کو مرکا او ما چی کم خلیل اولشی ادبی جرگا جوڑا کری وا او ارباب سی پرامان اغیر تا بمی زاکولی تنفیق تا مراندی کری دی کلندر پا دی دا کمنس تا مور کری تا دا پختو وڑی او نوی افسانی تا نوی ورکولاو کو دا وڑی وڑی افسانی دی نو دیارلس فورلس افسانه دې دی خو بیا دا قاطع معنی پته نشته به درته شو به درته وزن نور سرگرمو کې سفرنامو کالمونو رپورتاجونو پیړنه پالتنه کې ختم بد دې ته مې اړه سوچ نه یو رف په دې دکان کې ناسم دې تا کال کې زما دکان دې غریب آباد
بالکل مونږ درغلی
ناسم چې هغه چې تا کال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم دې ملشاره وته دا جی په المارو بکسلو کې دې ته والدہ کا تیرا وته از دې په دې مونږ د کوروم خوړلې وا شان شان او چومې ته تو هغه افسانه ولا ډیر مې زړه خوشاله شو بیا زما یو دوست ترک دې ایا زلا غول چې دا خو ته چاپ کوم مال چاپ ته نو بس هغه هغه د هغه وخت د لکواني د وخت یعنی نن نه ته دویش دریش کاله مخکنه افغاني چې ما دې کړی وخت چاپ شي
صحیح په دې به خبرې کو صابر شاه صاحب خو یو ریدون کې لرو السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام زبند الله څنګه به خیر
مننه ګلاب سو خبرې کې
جمعه خان خبرې کوم وکړه
مهرباني جمعه خان
امیر لالا دا میلمه تن سلامونه وایم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
امیر لالا ما خو ریډیو نه اورېدلې کوم شاعر میلمه کړی دی
خاډی رضی الله تعالی عنہ کله چې ریډیو واورې بیا هله ټلیفون کوي سمه ده
صحیح ده
زه په مخه د ښه ګلاب او بل ملګری ک وینو غوي طرف ته ورزو السلام علیکم په خیر اغله ستاسو ټلیفون مخامخ ته مهرباني وکړئ
انا دی نن لالا تا تا تاسو مې مت کې سپیشل سلامونه وایم ترې زمان خبرې فون کا سلسله کې کوم ډو کو
مهرباني ګلابا
جی هلو سلام علیکم
جی تاسو سلام راو رسید وعلیکم سلام سه پختنه لره ملمن
ملمن مې دا پختنه ده تاسو مر ټیم کاری ته دا شاعری کوي
ډیر زیات مننه صابر شاه صاحب په دې باندې خو تاسو دې ته معلومات ورک په رازو تاسو مغه د افسانو ذکر مونږ کړو په دې افسانو کې تاسو صابر شاه صاحب موضوعات مو سړي د افسانو په کوم موضوعات مو لیکل کړي خا دوه اشکاله په خوا چې دا سلیکلی نو هغه به داغه وخت موضوعات صابر شاه صاحب صابر شاه صاحب زما واسطه صدرسي داسې ښکاري لکه صابر شاه صابر صاحب سره چې زمونږ غاړي کش کیدلی وي د پښتو ژبې پیژندل شوی لیکوال محقق او شاعر صابر شاه صابر صاحب زمونږ عمل مدینن په دې خبرونه کې د دوی په دې وروستیو کې دوه نوي کتابونه چاپ شوي دي چې یو لمرینا تر مکیته چې د حج سفرنامه ده او دوی داوه کوي چې په دې کې دوی یو جلال رخبل کړی را دی تر څنګ دوی د افسانو کتاب چې دا اوس په مونږ غږیدو تور کفن د دوی چاپ شوی دی په دې دوه کتابونو ورسره خبرې کو او د دوی په نور ادبي خدماتو هم رڼا چو تاسو اوریدونکو مرا سره په دې خبرونه کې برخه غسته شي خو پروګرام ووري او د باس مطابق پښتنه وکي صابر شاه صابر صاحب سره زمون غاړي کش کیدلی و خو بیر تاغوي مونږ سره لري تخنیکی همکار نه مننه کو صابر شاه صاحب ما پښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوی شکل په خو به نور کیسې وي د هغه زماني موضوعات به تاسو راخست
نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لګډیر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي هم دغه افسانو کې په خوا هم د پښتنو د پښتو ژبې ویر کړی دی او اوس هم ما هغه یو ویر دی زما زه کوشش کوم چې دا ډېر زیاتې رومانی موضوعات پکې نه چېړم دیکھ هم یو دوه افسانې شته خو د نورو کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو او خصوصا زمون په مسالو زمونږ په بیروزګاری زمونږ د ظلمو په مسالو دا افسانه لیکلی شوی لکه ګور امیر ته یو وړه موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټول ورځ مزدوري کوي کنه او په بټې کې مزدوري کوي مخسر د بټې په دغه خړ وي او چې ماځیګر شي نو هغه دارنګ پتنګ د سلیما د شمع سلیما تا خو بلی بلی په خور کې چا تاوري دلی بلی کوي نو هغه بیا هغه شمع ته منډه وي د شمع پتنګ کنه
صحیح
دا صرف دارنګ موضوعات باندې افسانه دي چې زمونږ د معاشري بدرنګ اړخونه پکې را څرګند شوی دي
صحیح صابر شاه صاحب تاسو خو لیکلم کوي او مطالعه هم ډیره زیاته کوي تر هغه ځای چې ما ته معلوم دي تاسو سره په خبر کې بار بار لیدلم شوی ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکلم کوي خو لوستلم خډیر کوي افسانه بم تاسو لولای د اردو د پښتو د نورو ژبو تاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنه مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد زموږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مړی زوال وته دی
اها
اغه افسانی به زما دا اغه افسانی به زما ډیر خوخه دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړي وړي افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې دارنګ لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړي افسانی لیکل شروع کړ
تاسو د وړو افسانو ذکر وکړو
یو ملګری تاسو کو چې د شاعری کلمه شروع کړه زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی صاغر خاطق
د
پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه ړومبنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما ړومبی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
12 کالو 11 کالو چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټوډنټ کوم
ډېر دا اول کتاب مو د شاعری باندې به بیا خبرې وکړو خو د افسانی دا خبره ختمه کو بیا به تاسو نه شعر مورو تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانی چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته موږ افسانی ویل شو صابر صاحب یا د افسانی اوږدواله باید څومره وي
نو دا دی حد نه دی معلوم دی حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چ افسانی پلاټ صحیح کردارونه صحیح او زوال ګوره په افسانه کې درې صفات دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د کالم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه د خاصانه او دومره اوږدو افسانو ته وس وخت چا سره چا شته وس اوږدو اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته ول دو په خبر کې سرګردان یم د منډ کارونه دي د منډ لغه خپل غرض چې بیانې په خپل مدعا مقصد مارغه چې په کرانی کې بس هغه یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوش
صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی نه دا سره وخت شته نه مې ورته وخت شته دی نه مې جوړې لیکلی دی ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما چې نه لیکلي
صحیح تاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو هغه اوریدونکي چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته همدای په شاعرۍ باندې کته پوسوګ لري کنه صابر شاه صاحب اوریدونکو ته هم پکې منځ کې موقع ورکو خو په سر کې تاسو نه سواورو ممکن نه ده دغه وخت کې اوریدونکو ته خپل څه وړاندې کړي
امیر صاحب چې تدیر وخت مودا پس نه یو تازه غزل لیکلی دی
ها
نو هغه اول به درته کوي هغه وایم
بالکل واضح
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو کنه نو د مینې د ورشو مست سندرې دي کونټرې
واه
د مینې د ورشو مست سندرې دي کونټرې د امن علامت د معتبر دي کونټرې
ډېر
او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده پرته پکې سورې وزرې دي
کونټرې
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او ترې دی
کونټر ډېر
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کې وي ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کې وي زمونږ نه خو خدي زړورې دي کونټر
ډېر ښه
ګذرتا ګذرا یې ونې دې کم چ کوم لوري ته ګورم
واه واه واه
ګودره لیونه دې کړم چ کوم لوري ته ګورم کونټری دي کونټری دي کونټری
واه واه بیا وای دا شیر خو بیا ورېدل غواړي
لیونه دې کړم چ کوم لوري ته ګورم ګودره لیونه دې کړم چ کوم لوري ته ګورم کونټری دي کونټری دي کونټری دي کونټری
ډېر ښه
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینی ته بیا راوال وته سیلونه خدای دې خیر کړي خوړل کوي چې چل کوي ډمبرې دي کونټری موجود دی ونو زمونږ صد چې راټول شو موجود دی ونو زمونږ صد چې راټول کو شو خبرې دی خبرې دی خبرې دی کونټری ډیر او دا شیر ورا امیر ته چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخکری دی
ډیر ډیر
زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخکری دی کونټرې او دا زکه مو د کور په چت ساته دی صادره دا زکه مو د کور په چت ساته دی صادره سیدان یو او سیدان بختوری دی کونټرې
واه 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 ډیر ښه بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل او دغه یو اوریدونکو کتابه نوبت ورکو چې هغه انتظار کو د شیر نوبې مزه اخیستی السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب تاسو ته او صابر شاه صابر صاحب ته زمینی ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي
حشمت کریم یوسف زید سره د دیر نه
ها حشمت کریم صاحب سره مې سویزرلند نه دیر تر غلې ډیر ښه نو صابر شاه صابر صاحب زمونږ میلمه دی
یاره سر جی ذکر ته وایم واکه خبر استاسو ټول پروګرامونه دا ورم خاص کر د زیارت پر ورځ باندې تاسو یو یو خو نن به زه صابر شاه صاحب ته سلوټ وکم چې ماشاءالله دا سي مشران زمون په کاري واکه خبر ده چې سونه سپيني سپيني حقیقت وایي دا سي زمون مشران په کار چې دا ټول یو شي زما امید دی زمون خپل پښتونخوا په ډیره مخکې راشي سر زه به صرف دوی ته دا وایم سر زه خو د دوی ډیره شکریا دا کوم چې دوی ډیر شعرونه ما کتلي دي خو کدي داسې مزایا شعرونه لیکلی وی سر نو هغه دې راته لګونه او کیسه
ها بل پښتنه خونه لري
بس صرف
ډیر مننه حشمت کریم یوسف دې صاحب او مزایه شیرونه خو مونږ نه دي لیکلي کنه صابر شاه صاحب
ژوند کې نه مې لیکلي نه مې د لیکلو جیزه به چې سوچ کړی
د مزه د پاره خپل لیکوالان لرو کنه نو تاسو نه دي لیکلي بالکل ما ته معلومات وز کم درته ویلې صابر صاحب د شاعرۍ موسم کتابونه چاپ شوی
او د شاعرۍ کتابونه چاپ کیږي
او
دا اوس لیدل لسکاله مخکې د شاعرۍ اخیری کتاب چاپ شو اوس اخیری کتاب اوس یو کتاب ان شاء الله لیدل لسکاله پس راټول کړي او دا به چاپ کوم
او
جړې د دې مخکې چې کوم کتاب لیدل لسکاله مخکې چاپ او دا غینې مو لړې نو هغه لړې اوس شلې د جړې ته جوړ شو باران شړک شي د جړې
صحیح دا یو تسلسل لر روان دي تاسو مونږ یو همکار دی هغه تاسو یو شعر نړیر متاثر او ماته بلکې پروګرام نه مخ کې هم ویلي چې صابر شاه صاحب کا هغه نظم ورسره خو زمونږ غاړي کا وخت کې ټینګ نه شو چې یو پلار د خپل بچی ته څه خبره کوي بچی ته د مکتب ته د تلو لپاره څه غوښتنه کوي نه پوهیږم هغه به څومره ممکن وي تاسو هغه شته کنه
اولا آغا بالکل جی آغا نظم دلتا یو مقابله وا آغا کی رونده نمبر هم را غلو او دا نظم خمات دی وقت یاد نده جی زما پاورانگی کتاب که شامل ده خیرو که دواگانه نو ما تا یاد نده جی دی وقت
صحیح برحال
غالبا دی استاسو سر چرتا کب آغا فوزی انجم سر ما یو مرکه کرده و آغا کی ما ورته دیده
صحیح فوزیان جم ڈیوا ریڈیو کی دی کنا من خو مشال ریڈیو نتا سره نو نن سبا مشاعر ته زی صابر شاه صاحب
وس می جی بیا شاعر ته خیال شوی پته نه لگی دا موسم بدل شو په خور کې بد بیا نه لگ لگ ور ته خیال شوی دی دا کتابونه هم څه چاپ شول یو پلیزش کتابونه نو سم کمپوز لاندې لگ لگ می بیا دا رنگا غا دا شاعر بدره ذهن ناست ده نو شاعری ته لګ لګ بیا خیال شوی دی
صحیح تاسو خپل په کمپیوټر پویږي کمپوز خپل کوي صابر شاه صاحب
نه جی زه خو په کمپیوټر باندې یو وخت دا درې سبمونی سفرنامه ما په خپل کمپوز کړی دا خو چې یو ځل کمپوز کا بیا را نه ورک شو تا
نه
میاشتې می خواریو کا ورک شو
وته
بیا ته دام نشولا بیا بس اغار پنور پسې پرې خو د کمپیوټر میم چاله ورکلو نو پویدم پی اوس خو بیا هم څه ناڅه پوهیم دا فیسبوک کومه نو په دې موبایل باندې دغه کومه خو لکه کمپوزران د پښتو ډېر دي ښه کمپوزران دي د هغوی هم روزګار روان وي مونږ سره نو په هغوی باندې کمپوز کوم
صحیح او یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک دی د کمځنه السلام علیکم هلو په خیر راغلې ګلاب ریډیو دې بند کړه چې زمونږ غږ ووري.
سلام علیکم عجیب مللا.
وعلیکم السلام
سندشا صاحب ته هم سلامونه کوم. ستړی ماشه
مانه نسو خبرې کوي
مهرباني عزتمن شي.
اشرف خان خټک در سره یم. رسل خمینه څنګه نجیب امیر صاحب ته څنګه سندشا څنګه
مننه خټک صاحب خدای دې راواله
خوشاله.
نجیب امیر لاله سندشا صاحب نو دا پښتنو کوم چې دې کوم زید او څومره عمر کې ده او بل دې کله شعر لیکي کنه نو د دې د شعر چې کومه طریقه ده هغه د ذهن نه راوچته یو که په زړه کې ورته الهام کیږي.
سعید ډېره مننه خټک صاحب. کور مو ودان چې یاد مو کړو د رسول خیمه سعودي عربستان نه. او صابر شاه صاحب ځنې مونږ ته خو پته ده چې تاسو د پېښور یې او عمر او د اصلي ټاټوبي په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي خاص کر دي اورېدونکي د اشرف خان خټک ته.
دا رسول خیمه دغه کې د سعودي عرب کې نه ده په دغه کې د عرب اماراتو کې ده.
سمه ده صابر شاه صاحب بخښنه وړم.
او چې زه اوس په تلکتلې اوم کنه عمل سره چکر لا بوتلې اوم.
صحیح صحیح.
نو دا زه جی د پیښور د ډیر تاریخي کلی تحقال د سی دې کې تحقال غریب آباد.
ها
او عمر می دې وخت عمرونه زم ما پلار او مو او دې مشران واغه وخت لې کړل زم موږ ساده زمیداران ما قرانه وا می لیکل نو ته پته واخو په توکل کې چې زم ما په سرټیفیکټ کې عمر لیکلې وي یو لسو یو او یا یم کې زه پیدا شوی یم.
صحیح.
خدا به صحیح نه وي زما په خیال زبلد یو کار دا به کم لیکلی یا زکه چې زما عمر زما په خیال دی وخت کې پلیزو یا شپږ سالي ښکاله دي.
صحیح.
پاتې شو دا شاعر خبره نو زه د الهام هم ډیر په حق کې نه یم زکه چې الهام کې خدای دار سره ځکه کله کله خوب کې خلق لیکي. شعر خو هغه چې ستا د سر یې نخوله بوزي او د خو وینې د سر لراول د زړه وخت یې خوره خو د مطالعه او د مشاهده دواړه هغه انتزاج یو کې وجود کې شي.
صحیح بالکل.
کوم شعر الهامي رام شي بیا به د هغه سره سنگار تکیل کې یو کاني نه چې سړی بوت جوړی کنه او خواري ور سره کوي ندارن شعر سره هم خواري ډیره زیاته پکاري جوړه دا زموږ دین شاعران راشي مشاعره کوي زما یو مات ګډ غزل دی زه ورته وروره مات ګډ غزل مو خو ته د مات ګډ غزل او ضرورت نشته او د مقابله وخت دی که خو غزل ویل شي او قلی کلی شي دی کګنه وختو ته د مات ګډ غزل خو ضرورت نشته چې زه پیدا کی نیم پیدا کی نو په خشیر به دي چې خو نری او شعر یې دبار او متغزل لري د شعر دار نه چې مات ګډ لرګې دی او مو دی دی او میګې دی او دین سره جوړیږي.
سمه ده بالکل ښه خبره کوي. یو اوریدون کې بل هم لرو صابر شاه صاحب تاسو مینوال ډیر زیات دي نو بس حوصله درته غواړو. السلام علیکم.
خو یا خبر درته کوم چې
السلام علیکم
نه باید دی یوزي.
ها بالکل بخیر اغله ستړي مشه. ها دې ملګری د ټلیفون لیکو
ول ودا هغه صاحب دې چې کټ کلو هغه ما ته قابل الګ ساري دو شاعر لیکوال غونته مو خو بد قسمت نه امیر صاحب هغه کټ شو کټ
نه مونږ خو سوک نه کټ کو صابر صاحب دا خو اوریدون کې دي د دوی حق ته چرشی او څنګه چې تاسو په سپینو سپینو ویلو مشهور دي ته مونږ اجازه ورکو ګورو چې سوک مو یاد. السلام علیکم.
نام الله خبرې کوم دي لکه مروت نه
ستړي مشه. نام الله خانه
الله مجھے ډیر خوشاله را ګران مېلمان د ډیر خوشی پوښتنه کوم جی غم نتانګ یو
مهرباني
یو پوښتنه دي دا کوم چې دا مخ شیر چې دوی ولوري تا کاونټر یې یاد کړو او بل طرف ته پنجابیان یاد کړو نو خو کاونټر خو دې امن علامت او موږ هو پنجابیان سره سره
څنګه
موږ سره بیا توپ کوي نو دا خو د دوه متضاد شیو ذکر کړای دی بل پوښتنه مې زیاده جی چې چیرې دا سې د باندې یو واقعیا راغلی د زندگی چې هغه یادګار واقعي خو د غم او د درد نه د خوشي ډیره مننه.
ډیره مننه انعام الله خان صاحب. نو صابر صاحب تاسو پوښتنه واورید دي
نو ګوره هغه شعر باندې یا پوه شوی نه دی یا ما خو هیڅ اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زموږ د پښتونخوا نه مروري دي کونټرې نو دا خو بس ټول دنیا ته ښکاره واضحه خبره ده چې پنجاب کې خو امن او امان دی خو زموږ د پښتونخوا نه د امن د کونټرې مروري شي او بل خبره دا ده چې زما په ژوند کې ټول د خوشاله شکر الحمدلله واکې دي ظفر یادی ما مان نه يم ولا امیر ته ته یقین کو ټول ژوند مې په خوشاله کې تیریږي وسه پور راته دا پته نشته چې ما واده کړی کنه سلور پنځه سلور بچی مې دي لکه شکر دې زه په هر حواله باندې د الله شکر گزارم حجونه مې کړی دي عمره مې کړی دي با هر مرکونه مې لیدلې دي او بیا هر پنځه شپږ میاشتې پس ما یو نوی نوی کتاب چاپ کیږي او د مبارکۍ را له خلک را کوي. نه ټولې زما د ژوند خوږې واقعي او خاطرې او لمحې دي.
نه تاسو ویلي چې تر اوسه راته دومره خوشحاله یم چې پته نه لګي چې واده مې کړې که نه. آیا واده د غم یوه نښه ده؟
لکه څه ستونزې نشته راته مخې ته څه ستونزې نشته. ګوره چې ستونزې وي هغه سړي ته بیا پته لګي. ماته شکر الحمدلله څه ستونزې نشته دی. دا خلک وایي که نه وایي اوس به پوه شي چې د سیره څه وپخېږي چې واده وکړي. خو ما ته دا پته اړشته دی نه ښه د پېښور د ټولو نه په بهترین ځای د پېښور یونیورسټۍ خولت مې کور دی. کاروبار مې په خپل کور کې تا ته ښه پته ده. د دکان په مورې اوزم روزم او کور ته ځم او تورې او کاوې راځي که شل مېلمانه هم راشي پروا مې نشته دی.
بالکل مونږ ته معلوم
دی. الله په فضل ټول حافظان شول. حافظان دغه یو اړخ یې د تعلیم سره سره بی ایم کوي یا یو بی ایس سی کوي.
صحیح بالکل مونږ ته معلوم د صابر شاه سبي اوریدونکو بل مخلص. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لطاتو صابر شاه صابر صاحب ته په ګډه ګډه سلام علیکم.
وعلیکم السلام. عمران ملنګ
جی امیر لاله قربان
مهرباني
امیر لاله را به سم ته پوښتنه ته صابر صاحب نه
ښه
او صابر صاحب نه هم امیر لاله یو دغه ته پوښتنه لکه تاور نه وړاندې پښتن یو چې لکه مخکې به شاعرانو دغه کیسې لیکلي او انداشان هغه ته کیسو ته دي دومره پام نه و نه امیر لاله او شعر غزل دا دې ډېر لیکلو د نن سبا شاعران څنګه دومره را کیسو ته او هغه ته پام راګرځوله د نجیب امیر لاله او یو بله پښتنه مې ورنه دا د امیر لاله نوی کتاب اوس د اوس هغې چاپ شوه ده که نه
د شاعرۍ
او د شاعرۍ یو بله پښتنه ورنه نجیب امیر لاله کومه کومه سندرغاړو شعر ویله داس دا ورنه ډېر مطمئن وي ډېر ونه خوشحاله وي.
زه سمه ده ګرانه. ښه ډېره مننه.
ډېره مننه قربان.
کور مو ودان. نو عمران ملنګ تاسو یې پښتنې واورېدې صابر شاه صاحب.
نو امیر صاحب دا خو ګوره زموږ ځینې شاعران وي ولسي شاعران وي هغوی به غزلې بدلې هم لیکلې او ما خو یو کتاب هم په دې لیکلی دی زمونږ ولسي سندرغاړي او ولسي شاعري. نو هغه وخت بیل و اوس بیل دی. اوس ډېر تعلیم یافته شاعران راغل. اوس د ژوند تقاضې بدلې شوي دي د ژوند غوښتنې بدلې شوي دي. هغه شاعران هم زمونږ کې شته دی چې هغه اخونان به ورته پخوا ویل او دا اخونان به یو بل تلل یو بل سره به په کلو کې مبارزې کولې یو بل سره به د شعرونو مبارزې خپل کې کولې. هغه دل شاعران بیا په سنډاګانو بسوارو ګلونه بیا ورته غاړه کې اچولي وو دوی به اوږدې اوږدې کیسې ویلې په خپله به یې رباب سره کیسې ویلې. اوس تعلیم یافته شاعران راغل د جدید علومو مطالعه وکړه او د نړۍ د شاعرۍ مطالعه وکړه د ټولې دنیا د شاعرانو د شاعرۍ مطالعه وکړه. هغوی اوس د هغه معیار شاعري کوي چې د بهر بیرونی ادب ملګرو کوم سوچ لاندې شعرونه لیکلي دي. او دغه بله خبره دا ده چې زه په خپله دارنګې د دې قایل نه یم د دې شاعرانو چې سندرغاړي یا فنکاران شاعري وایي. زما غزلې هم ډېرې دي او ریډیو نه یو پنځوس نه به زیاتې نشر کېږي اوس هم غږېږي. خو زه نه ما چې ژوند کې فنکار سندرغاړي ته ویلي چې زما غزل وایي او دا ډېر وقتي او محدود شهرت وي. زه د وقتي او محدود شهرت قایل نه یم. اصل شی کتاب دی. دې ټولو ملګرو ته زه وایم چې د کتاب ګوره غزونې به ټوله عمر کې غزونې وي د حمزه صاحب. اوس کته یو ریډیو نه د یو غزل نشر شو خو بده یو وخت شهرت دی یا یو کیسټه پټه کې دی یو غزل نشر شو. وقتی شهرت مه غواړئ. دا و د فیسبوک وقتی شهرت یا دا وقتی شهرت دی. زه هر چاته یو مثال ورکوم. زه ورته ګوره یو دور د هدایت الله و فنکارو بیا په خیال محمد راغو هدایت الله ختم. بیا د خیال محمد د پاسه ګلریس ته به څومره راغو هغه سړي به ویل ته چې په بام باندې ولاړه وي چار چاته کتل هغه بیا ختم. بیا ګلزار علم راغو بیا سرد علي تکر بیا هارون دا رورو ختم. اوس ځینې خلک دي اوس نمونه هم خلکو نه هېر نه اخلي. د هغې وجه دا چې دا د میډیا شهرت وو. او کتاب اصل شیز دی. کتاب چې څومره زړیږي عزت زیاتېږي. زه د وقتی شهرت قایل نه یم. زه خلکو ته وایم دا خپل چې زما څومره شاګردان دي زه له کتابونه چاپ کوم. زه دوی ته وایم چې د وقتی شهرت سوچ به نه کول د تل عمري شهرت او عزت سوچ وکړي. او دا به پاتې کېږي.
صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لرئ، په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو لولئ، یا سیم چې مشاعرو ته لاړ شئ، یا د نوي کتابونه چې چاپېږي، د نوي کول ځوانان چې کومه شاعري کوي دې ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا ډېره ښه شاعري کوي دا نوي ځوانان چې کوم راوتي دي، او دا د فیسبوک شاعرۍ کې خو ډېر کمی وي، ډېر د غوي او بل دادونه پکې ډېر وي. په فیسبوک درې چې ډېر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه یم. یو خو یو ټکی پکې هر څوک وایي ماشاءالله، نو بس که ارته وي خو هر څه ته به ماشاءالله لیکي. دویم ټکی ورته ډېر اله، نو که هغه هیڅ نه وي خو به دې به ورته ډېر اله لیکي. او درېیم ټکی زبردست، کله کله ورته زبر ولیکي، دلته د لسو روپو لوټم ورکي ورته لیکلي زبردست. نو دا 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 دونه زمونږه دا نوی نسل خرابوي. زه د سپینو سپینو قایل یم، زه هر چا ته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي ورته یم چې څومره تنقید پرې کولی شي زه خوشحالېږم. په خپله هم سپینې سپینې کوم، نورو ته هم ویل چې افغاني دی. په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه ښه شاعران راغلی. امیر صاحب ته زه ګوره تا ته پتا چې ستا کاردار یم او نه دې مینتبار یم،
زه
په خپله ښه شاعر یم، صفت کم کا نو نه دې څه پروا لرم، نه دې کاردار یم نه دې. خو تا غونتې زلمي ډېر ښه ښه شاعران چې هغوی د جدیدو شاعرۍ مطالعه وکړه، هغه د افغانستان کې خصوصا ډېر ښه شاعران راغلل. زمونږ په یوسفزو کې مردان ملکان کې ډېر ښه شاعران راغلل. البته اپریدي چې یو دور د اپریدو شینواري اپریدي اوس هغه څه شاعري نشي کولی، یعنې په ډېر وخت کې د علي اپریدي او سلطان باشکل نه علاوه یو څو ملګرو نه سراج اپریدي نه علاوه ډېر دارنګ ماته ښه اپریدي شاعر مخې لرانه، هغوی هم په هغه زړو مرمرو شپند وایي.
تاسو نظر یو اوریدونکو اخلو چې ډیر وخت نه انتظار کړي، ګورو چې څوک مو یاد. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب، تا ته او صابر شاه صابر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، څه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، دو صابر عمر زه یم د ابو دبی نه.
مهرباني عمر زه سه
د صابر صاحب نو خواهش لرم چې د افغانستان په باره کې کې شعر لیکلی وي راته زمزمه دی کی.
ها بخې دې زمزمه کی
ډېره مننه،
اشتیا دې بنده ده. خلک په تیر شوي له سارونو نه خلرانه خاطر په ته شخله غواړي. عمر زه صاحب ډېره زیاته مننه. صابر شاه صاحب کوم شعر بل اورول شي تاسو د غزل ډېر خوند کو د کونترو ذکر چې پکې یو کده خبرونه په دې برخه کې یو غزل یا شعر ارسه چی
بل هم درته یو تازه غزل بوي مجي.
مهرباني.
چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی. چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی، له سړی شي د سړو په صف کې شمار شي سړی. او نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه. نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي په زړه څنګه بیمار شي سړی.
ډېر ډېر
نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي په زړه څنګه بیمار شي سړی. نو سر به سرنګ محفوظ پاتې شي دې وطن کې. سر به سرنګ محفوظ پاتې شي دې وطن کې، سر به خامخا خوريږي چې سردار شي سړی.
ډېر
د ژوند دوزخ دا شعر وره امیر صاحب چې دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي. د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی.
ډېر ډېر
د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی. او ګلرنګا یار ستا د مینې د ازغن سفر نه، ګلرنګ یار ستا د مینې د ازغن سفر نه، دا خو جنون نشو چې داسې توبګار شي سړی. هوښیار صابر ستا هوښیار خار کې کم عقل شولو، هوښیار صابر ستا هوښیار خار کې کم عقل شولو، بیا په د کلي هوا خورمه چې هوښیار شي سړی.
ډېر ښه صابر صاحب، واقعا ښکلې غزل وو او ډېره مزه یې وکړله. او وخت هم په ختمېدو دی، خو که د تاسو د جنازې کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازې اورېدونکو هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې. صابر شاه صابر صاحب چې د کومو ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړی، هغې ته ډېر ښکلی رنګ ورکړی چې هغه جنازه څنګه وه، د جنازې مونځ کوم امام صاحب ادا کړ، هلته څومره خلک وو، هلته دوی سړي دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو مالوست د جنازې دویم ایډیشن خو مونږ نه چاپ کړی صاحب سره.
امیر صاحب د جنازې دریم برخه هم ما تیار کړی ده.
ښه، یعنی
دا د طرفه د راجولي شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ښه ښه،
هغه یو کتاب چاپ شوی ګوره تا ته پته ده مونږ خو دار چې بې وسه غونې خلک یو، لکه وسه یو کتاب اتیا سل زله روپۍ لګي نو مونږ خو یې نشو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شر د پښتو ادب نه. دا بیخي یو نوی سنس دی ما متعارف کړی دی، یو نوی کړنلار ده. او دا په هر کس دا د شلمې صدۍ په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال دغه د جنازې دغه په کار زیار. نو دا درې کتاب دو کتاب اوس ډېر خلک وي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیارې وي. نو دا ستا دا ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري، په کار دا ده چې دارنګ یو پښتون یو مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي. دغه داغه تړون داغه کتاب داغه په نومو کوم دا جنازې دا چا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک یې غواړي، خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخه دا نورې تیارې دي
په دې کتابونو کې. په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره دېرش کاله وشول، چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک د ما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوری صاحب جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیل وی خلک چې څومره د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان صاحب جنازه، د مولانا دزلیګر صاحب جنازه، ټول دې دا صرف دا نه چې زه ما څه ولیدل چې جنازې لګاړم، دوی څه کارونه بیا کړي دي، حمزه څوک و، د حمزه څومره کتابونه چاپ دي. دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شول، او بیا قلم دا ټول جنازې د خان عبدالولي خان جنازه. نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوې برخې و هغه ناچاپ دي.
ستاسو دغه ټولې هڅې د ستاینې وړ دي، د ډېر کار مو کړی تاسو پښتو ادب دپاره، خاص کر د جنازې کتاب واقعا یو منفرد کتاب دی. صابر صاحب دومره ډېر کتابونه چاپوي، څوک درسره مرسته کوي په چاپولو کې که خپله چې څه ګټې خپل حلال روزي هغه پې لګوي؟
امیر صاحب چې خبر ته کوم، زه په خپله ژبه ډېر مین یم، دا زما د مور ژبه ده، زما د کور ژبه ده، زه ښځو سره دا دی وانت یم د ګری سره څه پروګرام کوم، یو کم پښتو راځي پاسې د ماته بیا ټلیفون یا دغه چې یا د کتاب ده مال دارنګ ډیر کتابونه ملګروم چاپ کړی، د بهر ملکونو ملګرو چاپ کړی، یا د غی زپ کې تراخم کوم، دا تړونم د غی په نوم کوم. خو به هر حال ز کتابونه چې وی کوم نو بیا خدای و تعالی برابرې زما تقریبا ډیر تصدیقات دي، سلو نه خو زیات کتابونه ما تصدیق کړی دي ملګرو.
ډیر مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسی. کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت او ساتي او د ټول ملګرو شکریا، مننه ادا کوم. خوري
ډیر مننه، اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله پامن.
دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 4:59 دقیقې دی. په پوره 15 بجې به مجید بابر او زه پامیر ساحل در سره یو. بخی وسیو تخنیکی ستونزه پیښه شوه چې د هغې له کبله د خپرونې د یارانو مشال خپرونې په پای کې تاسې دغه موسیقي په بشپړه توګه باندې وانه اورېدلی شوه. نو بس په لږه شیبه کې به مجید بابر در سره یو.